ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په روانه غړې کې زه منور شاسته کوربایم نیک پیرځونه او سلامونه می قبول کړي په دې خبرونه کې به درته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو د سیمایزو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د اسرائیل مومن نه د دې سات تازه خبرونه اورو
د سعودي عرب چارواکي وایي په مینا کې د بلوش شوش میرا وسوا نهش پیتتا پورته شوې ده افغان ولسمشر یو وار بیا ویلي دي چې پاکستان افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې دی او د عراق پوز د روس ایران او شام له پوزونو سره همکاري کوي سو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ګواښ مخه ونیسي
او زه خبرونو تفصیل
د پاکستان د مذهبي امور وزارت په خپل ویب پاڼه ورکړې چې د مینا په پیښه کې د ملوشو پاکستاني شمیر تل لستر رسیدل او شل جوبل دي بلخو د سعودي عرب چارواکي وایي د وروستي ټیل ماټیل په پیښه کې د وجل شو کسانو په رسمي شمیر کې 250 نور مړي هم ورزیات شول لدې سره د ملو شمیر 1918 او د ټپیانو 904 دیش ته پورته شو تیر د پاکستان د حج محکمې مشر رسنیو ته ویلي چې د مینا په پیښه کې د 300 نه زیات پاکستانی بدرکه شوي دي د تیر زیارت په ورځ د حج په مراسمو کې د شیطان د ویشتلو پر مهال د خلکو ټیل ماټیل پیل شو چې د ګڼو کسانو د مرګ جوبلی سبب شو بلخوا د سعودي عرب مهم مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز شیخ ویل دغه دردناکه پیښه د انسان له وسه وتلې وه د سعودي عرب باچاره د خونړۍ پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی د یو بل خبر له مخې د ایران ولسمشر حسن روحاني غوښتنه کړې چې په سعودي عرب کې د حج پر مهال د ټیل ماټیل د هغه خونړۍ پیښې پلټنې دي وشي چې پکې په سلګونو کسان وژل شوي او څه باندې 900 جوبل شوي دي حسن روحاني دغه مطالبه پرون په نیویارک کې د نړیوالې پرمختیایي اهدافو پر موضوع د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د خپلې وینا پر مهال وکړه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وار بیا ویلی دی چې پاکستان افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې دی ولسمشر غنی پرون دار په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال پاکستان ته په اشاره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چاته زاری نه کوي
یو نفر را باندې چې د حق انساني د قضاوت انساني موږ نسي ملامتولی چې د سولې دپاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیست حداقل 14 کاله کېږي چې پاکستان په یو نه اعلان شوي جنګ کې افغانستان سره او موږ د دې جنګ ختم غواړو نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو ننوت کوو دا موږ د ولس حق ده
یاري بيجي څورز یو وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلو چې دوی هڅه کوي د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبري بیا پیل شي چې په نتیجه کې به یې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شي د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې خبر سره تلو وروسته له طالبانو سره د سولې خبري وزنډېدې او له دې وروسته په افغانستان او پاکستان کې د ترسره شوو بریدونو تور دواړه هیوادونه پر یو بل لګوي پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د صحت او تعلیم په څانګو کې د بهتري راوستو هوډ څرګند کړی د پاکستان سرکاري ریډیو وایي وزیر اعظم نواز شریف پرون په نیویارک کې د بیل اینڈ ملینڈا گیټس فاؤنڈیشن له مشر بیل گیټس سره په ملاقات کې د تعلیم او صحت په څانګو کې د پاکستان په هلو ځلو هم خبرې وکړې وزیر اعظم ویلي دي چې له هیواده د پولیو مرض د ختمولو په لړ کې دوی ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي د زیاته کړه چې تیر کال پاکستان کې د 3.6 پولیو کیسونو په پرتله سږ کال یوازې 2 کیسونه مخې ته راغلي دي وزیر اعظم د پاکستان د ټولنیزو څانګو په پرمختګ کې د بیل اینڈ ملینډا گیټس فاؤنډیشن د همکاري هم مننه وکړه بیل گیټس د پولیو مرض د له منځه وړلو لړ کې د پاکستان د کوششونو ستاینه کړې د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یې یوه ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده دا خبره دغه ریاست یوې سرچینې تیر ورځ د نومونو اخیستلو او غږ نه خپرولو په شر د مشالډي وزادۍ څانګې ته وکړه د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 25 ولایتونو کې نفوذ کړ او پلویان یې په زیاتېدو دي د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو ده چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. د کیری لخوا دا یوه هڅه ده چې په شام او یمن کې د روان بحران په اړه خبرې پیل شي. کیری پرون ویل دی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو غونډې ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یوه لویه موقع ده چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. د نړۍ د کیتالوکانو مشر پا فرانسیس وایي په امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو میش خلک باید د سختیو له کبله مایوس نه شي او د امریکا ذمهوار وګړي ووسي. فرانسیس د مذهبي ازادۍ او مهاجرت په اړه پرون نږدې 40,000 کسانو ته په نیویارک کې وینا وکړه. نوموړی وایي غټو ښارونو هم د هغو خلکو مخونه پټ ساتلي کوم چې د دې ښارونو وګړي نه ښکاري یا د دویمې درجې وګړي دي. په غټو ښارونو کې د ټرافیک په شور او تیز رفتاره بدلون کې ډېر مخونه بغیر له نوټس کولو یا یادولو تیر شو، ځکه چې داسې فکر کېږي چې ګینې دغه خلک په دې ښارونو کې د اوسېدو حق نه لري. دا بهرانیان دي، ماشومان دي چې سکولونو ته نه ځي، میډیکل انشورنس او کورونه لري او هرکل شوي د زیات عمر کسان دي. د پر امریکا میشتو مهاجرو غږ وکړ چې پر خپلو ثقافتي ورثو فخر وکړي او هیڅکله پر خپلو دودونو ونه شرمیږي. د عراق پوځ د روس او ایران او شام له پوځونو سره همکاري کوي څو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ګواښ مخه ونیسي. دا خبره د عراقي پوځ د ګډو عملیاتو کمانډ پرون په یو بیان کې وکړه. په دې بیان کې ویل شوي چې دا موافقه له روسیې څخه له دای سره د زرګونو ترګرو د یوځای کېدو په وړاندې د ماسکو د اندېښنې له زیاتېدو وروسته وشوه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د اسرائیل مومن د دې سات تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې به د ریپورټونه واوري. په سعودي عرب کې د حج پر مهال په مینا کې د مړو شوو پاکستانیانو شمیره سیوا شوې ده. افغان ولس مشر اشرف غنی وایي سیمه ایز او نړیوال هیوادونه یې په دې باور کړي چې افغانستان حقیقي امن غواړي.
ما خپل اخیری کوښښونه د منطقې په سطح وکړل، د نړۍ په سطح وکړل، نه د افغانستان په برحق موقف باندې ټوله دنیا را سره پالي.
د افغانستان امنیتي چارواکو د ملګرو ملتونو هغه ریپورت رد کړی چې وایي په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت سیوا شوی دی. افغان سیړونکي په دې حق لسوایي
دغه ډلې تر اوسه پورې دې قدرت نه لري او نه داسې کوم اضافي قدرت دی ده چې هغه وکولی شي د افغانستان د دولت د بقا دپاره یو لوی تهدید.
او د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د سعودي عرب او یمن په کشاله خبرې اترې کړې دي. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غوږی چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په مشال ریډیو ډاٹ کام پته باندې د انټرنیټ چې تاسو ورشئ نو د مشال په پاڼه تاسو خوندوري ویډیوګانې، تصویرونه او نور ډیر معلومات هم ترلاسه کولای شئ. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان سره تعلق لرونکي هغه اجان چې په مینا کې د راپیښې شوې پیښې ښکاریان دي، دا غي شمیره زیاته شوې ده. د پاکستان د حج او اوقافو وزارت په خپل ویب پاڼه باندې تازه معلومات هم ورکړي دي. د لړکې مو په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله سره خبرې کړې دي. هغه وایي
د سعودي عرب په مینا کې د ټیل ماټیل لوجي چې کوم مرګ جوب لشمیره و هغه خو په عمومي توګه زیاته شوې ده، خو په دې کې د پاکستانی حجیانو چې کوم شمیره و نو هغه هم اتل لسو تر رسیدلې ده. په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق چې کوم دی هغه او دینه علاوه د پاکستان د مذهبي چارو وزارت چې کوم دی هغه هم د دې اتل لس کسانو د مړکېدو پخلی کړی دی او د دې کسانو نمونه او د دې د پاسپورت نمبرې چې کومې دي هغه هم جاری کړي دي چې دا کسان په مینا کې په حق رسیدلي دي. دغه شانتي د پاکستان سرکاري ویډیو ولس کسان دا ښیي چې هغه جوبل شوی هم دي په دې پیښه کې. او دینه علاوه د پاکستانی مطبوعاتو د راپورونو تر مخه چې د 300 کزا زیات کسان چې کوم دي هغه تر دې دمه بيدرکه هم دي او هغه د لټون لپاره د پاکستان سفارتخانه او دغه شان نور چې کوم چارواکي دي هغه خپل کوششونه جاری ساتلي دي. بل خو د پاکستان وزیر اعظم دا کم چې بيدرکه کسان دی د نوټس یې اخیسته دی او وزارت خارجه او په سعودي عرب کې پاکستانی سفارتخانی ته هدایت جاری کړی دی چې دغه کسانو تلاش چې کوم دی زر تر زر وکړل شي او چې څونه هم کسان بيدرکه دین د هغه خپل خپلوان چې سره رابطه کوي نو هغه له دې پوره تفصيلات ورکړل شي چې دا کسان په کوم ځای دی. نو دغه شانتي د پاکستان ډایرکټر حج چې کوم دی ابو عاکف هغه ویلي دی چې وزیر اعظم په هدایت باندې زمون پینونه چې کوم دی هغه چې کوم حجیان مړ شوی دی د هغه میتونه او دغه شان زخمیانو تلاش کوم دی هغه د سعودي عرب په مختلف هسپتالونو او دغه شان مردخانی چې کوم دی هغه کې شروع کړی دی د ټیمونو هغه ته دورې کوي لګیا دی او سعودي حکومت چې کوم دی دوی هم دغه هسپتالونو او مردخانو ته د رسایي چې کوم دی هغه ورکړی دی. نو دغه شان دی چې موږ د وجل شوي کسانو یا د کوم چې جوبل دی د هغه د شناخت عمل هم تیز کړی دی او زر تر زر به دې حواله سره ټول تفصيلات چې کوم دی هغه به مخکې موږ راوړو. منور شاه دا مهمه چې د پنج شنبه په ورځ باندې یو تیر جمعرات په ورځ باندې د چکم په مینا کې کوم پیښه را مخته شوې نو په هغه کې د سعودي چارواکو ترمنځ د صحت وزارت چکم دی و سوا او یو کم او یا حجیان چکم دی هغه پکې مړ شوی دی او د نه سوا او ډیر شونه دی جوبل کې دوه شمیره چکم دا غوړېدلې ده.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني وای د حج مراسم په پای ته رسیدو دی او ډیر زر به د افغانستان حجان واپس شروع کړي. سکل خوښه سلیر زره افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تلي. تیر هفته د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل لوجه د ورستي معلوماتو لمخه وسو نه شپته اجان مرشوی او نه هسو سلور دیر نور زخمیان شوی دی. اټکل کیږي چې په مړو ټپیانو کې به افغان اجان هم شامل وي. لا هم 15 افغان اجان چې د یوې کورنۍ غړي دی لا درک دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر خاغلی عثماني د سره زمون همکار سالم احمد صالح خبرې کړې دي. نو موړي ویلي دي چې د دوی تحقیقات لا هم روان دي.
د سلور سوا کسانو لستونه او عکسونه پرون خپور شو. زموږ همکاران لالته د یو څو کسانو سره چې خپلوان ورک شوی وو دوی پلټنه وکړل، اما په دغه سلور سوا لست کې هغوی حاجي پکې شامل نه وو. دومره معلومات په دقیقه توګه زه ویلی شم چې تر اوسه 15 کسان د فاریاب د ولایت څخه کورنۍ هم خبر دي. دغه جمله مې ځکه وویل چې نور ورخطا نه دي. 15 کسان چې تقریبا ټول د یو کورنۍ حاجیان دي، یعنی یو بل سره خپل ګلوی لري، نور داسې خاص شکایت او مفقودی نه لرو. هغه کسان چې په لومړۍ ورځو کې ورکسته وای وو د مفقودینو په لیست کې وو اکثر پیدا سو، او اوس زموږ اټکل دا ده چې په دغه حادثه کې ډیر کم افغانان وي او هغه حاجیان چې په متفرقه شکل داسې بیل بیل په خپل غوښتنه هلته تلی وي له هغه لیاره نه استفاده کړی وي هغه حاجیان شته دي. موږ بیا هم قطعي توګه نشو وای لای چې هیڅ افغان پکې نشته او تعداد ډیر کم به وي. او څو ساعت ورسته نور لستونه هم کېدای شي زموږ لاس ته راشي او بیا دقیقه شمیره تاسو ته ویلای شو.
بله وزیر صاحب،
مراسم
بله وزیر صاحب، د نورو هیوادونو لخوا پیشنهادونه سوي دي چې د دوی هغه اجان چې تر دې حادثې وروسته لادرک دي یا هم مړ دي یا هم ټپیان دي چې د سعودي عربستان د دوی په مندلو کې همکاري وکړي. تاسو دغه سیوا غوښتنه کړې ده د سعودي عربستان له حکومت څخه؟
موږ نه تنها غوښتنه وکړای ده بلکې عملا زموږ همکاران د مفقودینو د کمیټې غلې او د صحي د کمیټې همکاران او زموږ سیمه ییز مترجمین ټول په شفاخانو کې دي. یو مشهور او خاص ځای ده چې د مړ هلته انتقال کیږي. عملته وو لپیخې د دغه پیخې منځته راتلونه وروسته تر اوسه پورې عملته دي. نه تنها دغه غوښتنه موږ کلی مده بلکې عملا موږ هم تعقیبو. اما د عربستان اصول داسې ده چې دغه معلومات هر چا ته نه ورکوي، بهرنۍ مترجمین او کارمندان ته هم نه ورکول کیږي، حتی داخلي مسؤولینو ته هم تر اوسه کوم خاص معلومات ورکول شوی نه ده.
سږ کال څه ستونزې وې د حج په مراسمو کې؟ نورو کلونو کې به کله شکایتونه کېدل چې په کافي اندازه ښوونکي نسته، یا به هم شکایتونه کېدل چې ترجمانان نسته. سږ کال چې تاسو هملته حضور درلود، عمده ستونزې څه وې د افغان حاجانو؟
خوشبختانه خبر دا وی چې دغه ښه خبر په خپل حاجیانو نه موږ واورو. داسې خاص شکایت موږ نه لرل. هر چیرته چې زه تلم هلته حاجیان خوشحال و او مننه یې کول. داسې واله مشکلات په لومړۍ ورځو کې و چې د دودۍ نه شکایت و، هغه هم زموږ لومړۍ کار و، د لومړۍ تجربه زموږ و، او بیا د کلتور بیلوالی و چې دوی مثلا ورجې د عربان لږ سخت پخوي، موږ خولی نسو، اما دغه مشکلات رو رو حل سو الحمدلله.
دا وو د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني چې زمونږ د همکار صالح محمد صالح سره یې په سعودي عرب کې د افغان حجیانو په حواله باندې خبرې کولې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چاته زاری نه کوي. نوموړي پرون په کابل کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د ملاقات پر مهال وویل چې د سولې لپاره یې د سیمې او نړۍ په کچه ډېر کارونه کړي او اوس نړیواله ټولنه د افغانستان په رښتینې دریځ قانع شوې ده. په دې هکله تفصیل د کابل نظم خبریال قسیم سولمن راکوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستي دریځ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو کړکیچنو اړیکو ظاهرا د دې بهیر په وړاندې تازه خنډونه رامنځته کړل. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې دروازه د هر چا پر مخ خلاصه ده او ټول باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ د بېلابېلو ولایتي شوراګانو استازو ته د ارګ په معنی کې وینا کوله، ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګېدو لپاره باید زمینه برابره سي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې پاکستان ته په اشاره سره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره به چاته زارۍ ونه کړي.
یو نفر رابطه چې د حق انساني، د قضاوت انساني، موږ نسي ملامت ولای چې د سولې لپاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیستل. حداقل 14 کال کېږي چې پاکستان په یو نه اعلان شوي جنګ کې افغانستان سره، او موږ د دې جنګ ختم غواړو، نه یې د دې لپاره چې زارۍ کوو، ننوت کوو. دا موږ د ولس حق ده.
ولسمشر د خپل خبرو په دوام ویل چې شاوبد تروریزم نسته، بلکې تروریزم یې د ټولې سیمې لپاره یو سرطان وباله او په وړاندې د مبارزې لپاره پر ګډ کار ټینګار وکړ. ښاغلی غنی ویل چې د دولت او ولس ترمنځ واټن تل د افغانستان لپاره بحران رامنځته کړی او زیاته کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ولسونه کار وکړي. د ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د سیمې او نړۍ په کچه زیات کارونه کړي او نړۍ اوس د افغانستان په رښتینولۍ قناعت کړی دی.
ما خپل اخیری کوښښونه د منطقې په سطحه وکړل، د نړۍ په سطحه وکړل، نه د افغانستان په برحق ما پې باندې ټوله دنیا راسره قانې دا م ترلاسه کړ. دولس میاشتې مخکې دنیا راسره نه وه، په شک کې وه، اعتبار یې نه درلود، مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. هغه په دې پیغام کې د نور مسایلو ترڅنګ ویلي چې افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره دې هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د غرض د افغانستان د قومونو د سراسري شورا له غړو سره په یو جلا لیدنه کې وویل چې سږ کال د افغانستان د بقا لپاره تر ټولو سخت کال دی او افغان ځواکونه د بقا له یوې سختې ازموینې په بریالیتوب سره وتلی دي. خو ده ویل چې د راتلونکي لپاره د هر ډول ستونزو سره د مبارزې چمتووالی سته. په همدې حال کې د لوی کندهار د ولسي شورا غړي محمد ایوب رفیقي له ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا مهم وبلله چې د سولې لپاره باید ټول ولس د کلیو، باندو او جماعتونو په کچه تبلیغ وکړي.
سوله د افغانستان د خلکو، خصوصا د جنوب غرب حوزې، خصوصا د لوی کندهار د خلکو یو خاصه غوښتنه ده. او ستاسو دا پیغام چې مو ورسته ورکړی وي چې سوله د مسجد څخه، د ولسو څخه، د لاندې څخه باید راشي، د دې موږ تمجید کوو، د دې هرکلی کوو او د دې شاته ولاړ.
له دې سره سره افغان حکومت په نړیواله سطح هم هڅې پیل کړې څو پر پاکستان چې افغانستان د طالبانو خوندي ځاله بولي د نړۍ لخوا فشار راسي او د هیواد د سولې د ټینګښت لپاره له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅول سي. د همدې نړیوالو هڅو په دوام د افغانستان د حکومت یو چارواکي ویلي و چې د پاکستان د مداخلو او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه به د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم شکایت وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسي.
د سولې پر لور یو ناسا په درزو شو په بس دغه مړی مراد وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمن لژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو خبرونه تا غوګي قبایلی سیمه افغانستان او د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې نن د لوی اختر سلورم ورځ ده او په باقی پاتې پښتونخوا او نور پاکستان کې نن د لوی اختر دریم ورځ ده په اخترونو کې د مونز او قربانی ترڅنګ بیلابیل عمر خلک بیلابیل مصروفیتونه لري مشران پکې یو بل مبارکي ورکوي ملاقاتونه کوي او زی خپل مقبرو ته الته کې دواګانې کوي کشران میلو ته زی خپل پاټې کوي تیکې کوي ګپ شپې لګي محفلونه جوړي او داراز خزیام په کار د شداغي مصروفیتونه یې خو د ریپورت کې زمنګا همکار غلام غوث د زنو خزینه سره خبرې کړې دي او داغې نه تاسو کړی چې دوی اختر څنګه کوي نووی ګیله بندې چې په اختر کې د دوی مصروفیات د عام ورځو نام نور سیوا شي او د اختر د منځلونه خواند و نخلي د ریپورت کې تفصیل ورو
د لړکی په پیښور کې د مدني ټولنو سره یوې کارکونکي سایما غزل مشال ریډیو ته وویل چې د اختر پر مهال د میلمنو زیات وخت د میلمنو په خیال ساتلو مصرف کیږي او دوی ته د کورنا د بهر وتلو او سیل کولو لپاره ډیر په ګرانه فرصت میلاویږي
اختر کې خوشنګ چې تاسو په پته زمون پښتون کلچر حجرا میلمانه په کور کې میلمانه بهر میلمانه نو بس شپه ورځ لکه هغه اختر چې کوم درې ورځې زمون چټي نو هغه ټول ورځ چدینو 24 اورز زمونږ ډیوټي ولګي نو بس کوکینګ او ملمنو تیاری او دا او خپل خپلوانو کر مشران لتل اختر مبارکي ور کول بس ډیر زیاتی بیزی په ماخام کې چتا والد صاحب سره یا رونو سره مشرانو سره غی ته ریکوست کوو فالوزه والوزه لاړ شو نور خدا سه خاص چکر ټایم نه روزي
او د مردان یو بل کارکونکي میرمن رابی علي وایي چې د اختر دوه درې ورځې رخصتیانی ټولي د کور په کارونو کې تیری شي او د اختر وروسته هغوی بیا خپل کار روزګار ته دوام ورکوي او د آرام کولو هیڅ فرصت ورته نه میلاویږي
بس دو درې ورځې خو تاسو ته پته ده چې کوم ځای کې مونږ د پښتونولي او د پښتون معاشرې ذکر کوو نو بس ټول ورځ میلمانه وي او د هغې د پاره اخلی پخلی کوو کور کې مساروي دي ځکه زمینداره مو ده نو بس د هغې کارونو کې م تېرېږي او بس ورځ دوه درې ورځې سر وځي تېرې شي بیا آفس ته ځو
او د عورت فاونډیشن سره کارکوونکي سایما منیر بیبي وایي د اختر په کارونو کې دومره ستړي شي چې بیا د اختر وروسته خپل کار روزګار ته ځي نو داسې ورته محسوسیږي چې ګنې د هغوی چوټي ده
دا دفتر کې چې موږ ټایم تیرو دا د اتو غنټو ټایم خدا کور کې دا د اختر ټایم چې دا د 18 غنټو ټایم دا زموږ د 18 غنټو ورکینګ دی پوه شو نو زه خو د اختر نو نامې ته ډیر یاریږم ما ته پته دوه نه کار دي دوه نه کار دي چې د څه حد نشته 18 غنټو ډیوټي دا او درې ورځې هم دغه سی وي میلمانه دي او خلک دي راضي زی راضي زی راضي نو بس هغه خدونه مصروف دي چې څلورم ورځ باندې دفتر ته ځو دفتر ته چې کله ځو دا موږ تخکاری چې نن زموږ چټي دا
سایما منیر زیاتوی چې هم دغه حال د سړو هم وی خو د خزو زیات وخت د پخلی په ځای کې تیریږي او نارینه په دیرو او حجرو کې د میلمنو په خیال ساتلو بوخوي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د خیبر جنسی په لوړګي زخه خېلو کې د اختر د لوبو د میلې په وخت ځای لوبغاړو او د لوبو د ټولنو مشرانو شکایت کړی چې دلته د بیلابیلو لوبو یو شمیر بین الاقوامي لوبغاړي شته خو د لوبو د میدانونو یا سټیډیم نه محروم دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې چې په خیبر جنسی کې د ورته په بیلابیلو سیمو کې د لوبو واړه واړه میدانونه جوړ کړي. په دې حقله تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی په لوړګي زخخیلو کونج سیمه کې د فوټبال د سیالیو په مهال ځایي لوبغاړو او د لوبو اسوسییشن مشرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې دلته دې د لوبو میدانونه یا سټیډیم جوړ کړل شي. دوی وویل چې په دې سیمه کې د بیلابیلو لوبو بین الاقوامي لوبغاړي شته خو تر اوسه د لوبو یو سم میدان نه بې برخې دي. دوی وویل چې حکومت دوه کاله وړاندې د شاکه بین الاقوامی لوبو میدان جوړولو اعلان کړی وو خو تر اوسه پرې کار شروع نه شو. په دې حکله د فوټبال یو لوبغاړي انور علی پردي مشال ریډیو ته وویل
شاکس کې خو د یو سټیډیم اعلان کړی وو چې په هغه باندې ډېر غټ لاګت راتلو یعنی مطلب ډېره غټه منظوري ورته کړې وه هغه خو کینسل شو. هغه خبره اوس ګورنمنت له دا په کار دي چې هغه کینسل شوه نو داسې علاقایي سطح باندې واړه واړه ګراؤنډونه موږ ته جوړ کړي او دا خلک سپورټس نه لږ خوند واخلي. ګراؤنډ چې جوړ شي دا خلق پلگ امن طرف تراشی دغونه ډیر غړ غړ خلک کم تلی مخ کې یا سر ته تلې عارف مسی ته تلې مستقیم شنواره ته تلې داسې نور ډیر ډیر کلاړیان ته تلی.
او د خیبر د لوبو یو اسوسییشن مشر اکراج وویل چې دلته ورسره د لوبو د میدان جوړولو وعده شوی وي خو هغه چا پوره نه کړی.
اوس دلته شاجی ګل او ایم این ایچ کوم د سنیټر تاج محمد چې دغه کوششونه شروع کړي چې دلته به یو سټیډیم له جوړو خو سټیډیم نشته. نو موږ ایم این ایچ نه دا هغه کوچیره مطلب کاغذ سټیډیم نشي جوړلای نو مهرباني وکړه چې موږ له پکې کار وکړو چې موږ وړګي چې په کوم میچ کې وګورځيږي ځمکې لور ورسېدلې نه ځمکې سره ټچ شوی نه چې هغه بیا زخمي وي.
کلمو چې د لوبو د میدانونو د جوړولو دغه غوښتنه د خیبر جنسی نه د کمی اسمبلی غړي شاجی ګل پردي نماینده ملک ندیم ته وړاندې کړه. نو دوی وویل
موږ د ایم این ای صاحب د طرفه چې کوندی په یو د کمپلیکس منظوري شوې ده چې هغه کې موږ په کوشش کې لګیا یو د ځمکې مسالادو او بل اکثر ملګری دا خبره کی دا خبرم حق او جایزه خبره ده چې کوم انټرنیشنل سټیډیم لپاره 1.20 کروڑ روپے منظوري شوی و نو که اغا نه جوړیږي یا د زمکه داسې څه مسلې نو په کار دی چې هغه روپے د مونږ په علاقہ او په حلقہ کې تقسیم شي او واړو واړو ګروندونه په جوړ شي نو په دا باندې به د علاقہ علاقے خلکو او ځوان نسل ته ډېر زیاتې فائدې ورسیږي. دا مطالبه کو خپل مینه ته به ان شاء الله دا خبره په نوټس کې ورکو.
د خیبر جنسی د لوبو اسوسییشن مشران وای چې دلته ځوانانو ته د لوبو میدانونه جوړ کړل شي نو په دوی کې د صلاحیت څخه کمای نشته او په یو شمیر لوبو کې مخ په وړاندې تلی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د رواني غړی نیمای ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د اسرائیل مومن نارو
د پاکستان د مذهبي امور وزارت په خپل ویب پاڼه ورکړی چې د مینا په پیښه کې د مړو شو پاکستاني شمیر اتلس ته رسېدلی او شل ژوبل دي. بلخوا د سعودي عرب چارواکي وایي د وروستي ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شوو کسانو په رسمي شمیر کې 250 نور مړي هم ور زیات شول. له دې سره د مړو شمیر 999 او د ټپیانو 944 ته پورته شو. د تېر زیات په ورځ د حج په مراسمو کې د شیطان د ویشتلو پر مهال د خلکو ټیل ماټیل پیل شو چې د ګڼو کسانو د مرجو بې سبب شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا ویلي دی چې پاکستان له افغانستان سره په یو نه اعلان شوي جنگ کې دی. ولسمشر غنی پرون د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال پاکستان ته په اشاره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چا ته زاری نه کوي. یادوي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ویلو چې دوی هڅه کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي چې په نتیجه کې به یې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شي. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سیاحت او تعلیم په چانګو کې د بهتری راوستو هوډ څرګند کړی. د پاکستان سرکار ریډیو وایي وزیر اعظم نواز شریف پرون په نیویارک کې د بیل اینډ ملینډا ګیټس فاونډیشن له مشر بیل ګیټس سره په ملاقات کې ویل چې له هیواده د پولیو مرض د ختمولو په لړ کې دوی ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یې یوه ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره دغه ریاست یوه سرچینې تېره ورځ د نوم نه اخیستل او غږ نه خپرولو په شر د مشال ډوز د څانګې ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 25 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د عراق پوز د روس، ایران او شام له پوزونو سره همکاري کوي سو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ګواخ مخونې سي. دا خبره د عراقي پوز د ګډو عملیات کمانډ پر نیو په یو بیان کې وکړه. او د نړۍ د کتلوکانو مشر پا فرانسیس وایي په امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو میش خلک باید د سختیو له کبله مایوس نشي او د امریکا ذمهوار وګړي پاتې شي. پرون په نیویارک کې فرانسیس د مذهبي ازادۍ او مهاجرت په اړه نږدې 30,000 کسانو ته وینا وکړه. دا وو اسرار العالم مومن چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. د اختر دریمه ورځ ده په پاکستان کې په سرکاري توګه باندې اخبارونه ندی جاری کړی شوی، چټیانې دي، نو د دغه لوجې تاسو ته د کورنۍ ورځ پاڼو د اداریو ټکی نه لرو، خو د نړیوالو مطبوعاتو نه تاسو لپاره ټکی راغونډ کړی دي. مهمه برخه به واوري د اکانومیست مجله لیکي په پاکستان کې یو وار بیا د ډیر وخت نه پس معلومیږي چې ټولې حکومتي ادارې او پالیسۍ د پوز تر کنټرول لاندې دي. بلخوا واز شي جورنال لیکي د افغانستان نه د نړیوالو عسکرو د وتلو سره افغان حکومت د امنیتي مسلو سره مخامخ کېدلی شي. د دغه دواړو مقالو مهمه برخه د فرخنده اسد نهورو.
اکانومیست مجله لیکي په پاکستان کې پوز او میډیا د پوز د سرلخکر جنرال راحیل شریف هر دوره او هر کار ته لومړنی ترجیح ورکوي. که مطبوعاتو ته وکتل شي نو لومړنی عکس پکې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په نظر راځي، کله یې پوځي یونیفارم اچولی وي او کله په ساده کپړو کې. اکانومیست مجله لیکي کله چې د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې نواز شریف ته دغه هیواد وزیر اعظم جوړ شو نو داسې معلومېده چې په پاکستان کې به اوس جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوط شي او د هیواد مهمې فیصلې به ولسی جمهوري حکومت کوي. خو د وروستیو حالاتو داسې معلومیږي چې پوز یو وار بیا په پاکستان کې په هر څه کنټرول ترلاسه کړی دی. د نن وړاندې د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف په دور کې داسې ویل کېده چې د هغه د پالیسیو له وجې پوز ته ډېر نقصان رسېدلی او حتی پوځیانو ته دا ویل شوي وو چې کله دوی په ډیوټي نه وي نو باید ساده کپړې واچوي. خو اوس یو ځل بیا په پاکستان کې د پوز د پیژنګلو د ښه کېدو لپاره کار پیل شوی دی. اکانومیست لیکي د پوز د مطبوعاتو څنګه جنرال راحیل شریف د یو ستوري غونډې وړاندې کوي. میډیا هم د جنرال راحیل هرې دورې ته خاص ځای ورکوي، د هغه عکسونه خپروي. مجله لیکي په دې ټولو حالاتو کې سیاسي او حکومتي مشران یو ځل بیا ورستو تللي او داسې معلومیږي لکه چې ډېره موده پس یو ځل بیا په پاکستان کې د پوځي او ولسي حکومت او سیاسي مشرانو ترمنځ یوه خاموشه جګړه شروع شوې ده. په لومړیو ورځو کې داسې تمه کېده چې وزیر اعظم نواز شریف به د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کنټرول ولري، که څه هم په وسط پاکستان په دفاع او بهرنۍ پالیسۍ دا وخت سخت کنټرول لري، خو ځینې خلک داسې فکر هم کوي چې کېدای شي مارشل لا هم ولګي. بلخوا ورسپانه واسټي جرنال لیکي په افغانستان کې ځینې پوځي چارواکي داسې فکر کوي کچیرې د افغانستان نړیوال عسکر وزي نو دغه افغان حکومت سختو امنیتي مسلو سره مخامخ کولی شي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو عسکرو مشر جنرال جان کیمبل پینټاګان او په افغانستان کې موجودو نړیوالو هیوادونو ته 15 داسې وړاندیزونه ورکړي دي چې پکې دا ویل شوي دي چې څنګه دوی په دغه هیواد کې داسې نورې لارې استعمالولی شي چې تر مخه ترې په افغانستان کې امن او ثبات پر ځای شي. په دغه وړاندیزونو کې یو دا هم دی چې باید دغلته د امریکایي عسکرو شمیره 10,000 وي او له وخت سره سره دغه 8,000 ته راکم شي او د 2018 کال تر پای پورې په دغه شمیره کې نور کمی وشي. جنرال کیمبل وایي کچېرې دوی د نړیوالو عسکرو په شمیره کې یو دم زیات کمی راولي نو دغه به افغان حکومت له امنیتي مسلو سره مخامخ کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د شام او یمن د بحران په اړه په خپلو کې خبرې کړې دي. جان کیری او محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې ملاقات وکړ او په یاد موضوع یې نظرونه شریک کړل. په دې حقله د مشال ریډیو د مرکزي سانګي ریپورټر ته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
لویدیز چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری غواړي په سوریه کې د بحران د سیاسي حل لپاره یو نوی پیشنهاد وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتو نوی پیشنهاد چې امریکایي چارواکي ورباندې ټینګار کوي لا په لومړیو مراحلو کې دی. ویل کیږي دغه پیشنهاد شایي روسیه چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ده له نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان، ترکیه او قطر سره جرګه کړي. دغه درې هیوادونه د سوریه د حکومت د مخالف لوري یا اپوزیسیون ملاتړ کوي. شغلی کیری پرون ویل دوی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو مقر ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یو لوی فرصت دی چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. دو ویل موږ دې ته اړتیا لرو چې په سوریه او یمن کې د سولې لارې چارې ومومو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل له جان کیری سره یې د خبرو عمده تمرکز د اټومي مسئلې په اړه پر هغه موافقه و چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوې ده. د موافقې له مخې به ایران خپل لنجمن اټومي پروګرام محدودوي، په بدل کې به له دغه هیواده لګیدلي نړیوال بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د ایران یو عالي رتبه چارواکي وویل تهران په پام کې لري له واشنگټن سره د سوریې پر بحران خبرې وکړي. دغه ایرانی چارواکي چې له رویټرز اژانس سره خبرې کولې وویل ایران د سیمې د امن او سولې په ټینګښت کې مهم نقش لري. د ده په خبره د سوریې او یمن د بحران د حل او نورو مسایلو په اړه به دوی په خپلو کې نظرونه تبادله کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د ایران له ولسمشر حسن روحاني څخه غوښتنه وکړه چې د سیمې په ځانګړې توګه سوریې او یمن د لانجې له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. د سوریې د 4.5 کلنې جګړې له کبله څه باندې 2,40,000 کسان وژل سوي او په میلیونونو نور کسان له دغه هیواده وتلو ته اړ سوي دي. بلخوا په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د شیعه حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ملاتړو پر ضد پوځي عملیات روان دي. ملګري ملتونه وایي د یمن په ناکراریو کې تر اوسه 2,000 ملکیان وژل سوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د نغمې په غږ کې دغه سندره واورېدله. ورزو بیا د رپورټونو لړۍ ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای د اختر پر مهال د خو تدابیرو او د پوز د موثرو عملیاتو له کبله وسلوال په دې ونه توانېدل چې لوی بریدونه وکړي. دا خبره د افغانستان د ملي دفاع وزارت د عملیاتو مشر جنرال افضل امان تیر شپه مشال ریډیو ته کړې. فرشته د فرشتې جلالزی په ریپورت کې تفصیل ورو.
زموږ په عملیاتي پلانونو کې د اختر راتګ کوم اغېز نه لري. موږ خوشحاله یو چې د ملي اردو عسکر وتوانېدل چې د اختر د ورځو شامنیت ونیسي. موږ په دښمنانو پسې یو او تروریستي فعالیتونه خنثی کوو. ښاغلي امان زیاته کړه چې په تېرو څو ورځو کې د ننګرهار په کوټ او د بالا ولسوالیو کې پوځي عملیات جاري ساتلي دي او د پوینا ملي اردو د هلمند په موساقلا او کجکي ولسوالیو کې هم په پوځي عملیاتو لګیا دی. خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو قابلیت او دا چې په یوازیتوب تر کومه حده د امنیت ټینګولو توانلري ګڼې پوښتنې پیدا کړې دي. د رپورټونو په حواله په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو فعالیت او د دې هیواد امنیت د امریکا پر متحدو ایالاتو فشار راوستی چې د 2014 میلادي کال تر پایه له دې هیواد د ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کمپبل په خپل تازه رپورټ کې د امریکا دفاع وزارت او ناټو ته د هغو خطرونو یادونه کړې چې له افغانستان د ټولو عسکرو د ایستلو پلان یې پیښولی سي. د جان کمپبل په رپورټ کې د عراق تجربې ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په 2011 میلادي کال کې له عراقه د ټولو امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته زمینه برابره سوه چې په دې هیواد کې ځالې جوړې کړي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په رسمي ډول په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر د پلان په اړه څه نه دي ویلي، خو یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي له وال سټریټ جورنال سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره به ګډ کار ته ادامه ورکړي څو د دې هیواد امنیتي ځواکونه د هغو پرمختګونو د خوندي کولو جوګه سي چې په تېرو 14 کلونو کې په دې هیواد کې شوي دي. د افغانستان حکومت د امریکا او متحدینو د روزنیزو او پوځي مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار کوي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه یې د دې توان لري چې د ټول هیواد امنیت په خپله ټینګ کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د تلفاتو شمیر په وروستیو ورځو کې کم شوی او د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد د پرمختګ په حال کې دي.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي.
رسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د افغانستان امنیتي ادارو د ملګرو ملتونو هغه ریپورتونه رد کړي چې وایي د دغه هیواد په 25 ولایتونو کې اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډله شتون لري. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو خلاف د جګړې لپاره یو ځانګړې کاری ډله هم جوړه کړې ده. په دې حقله نور تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورت کې ورو.
د ملي امنیت عمومي ریاست وای په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره د دغه ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 25 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. راپور د ملګرو ملتونو د څیړونکو یوې ډلې برابر کړې چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څیړنه کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو په قمندانانو کې چې کله اختلاف راځي ناراض قمندانان خپل سپین بیرغ په تور بیرغ اړوي او په دې توګه د غچ اخیستنې هڅه کوي. حال دا چې د عراق او سوریې له داعشیانو سره به اړیکې نه لري. ځینې کارپوهان هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي فکر نه کوي چې د داعش ډلې په څیر نورې ډلې ټپلې دي د افغان دولت بقا ته کوم لوی ګواښ پیش کړي.
دا چې حکومت په ټولو ځایو باندې کنټرول نه لري، په ځینو ځایو کې دغسې ډلې ټپلې راپورته کېږي، یا د طالبانو له بدنې جلا کېږي یا نورې ډلې ټپلې دي چې راخوځېږي د دې لپاره چې ځان ته نوی مشروعیت پیدا کړي یا په نورو لویو ډلو باندې ځان وتړي او په نتیجه کې منابع ترلاسه کړي او یا د دې نه استفاده وکړي د قدرت ترلاسه کولو دپاره. مګر مهمه خبره دا ده چې د دې دغه ډلې تر اوسه پورې دې قدرت نه لري او نه داسې کوم اضافي قدرت دی ده چاغه وکولای شي د افغانستان د دولت د بقا لپاره یو لوی تهدید.
د افغانستان د ملي امنیت سرچینه وایي دوی د یوې منظمې ستراتیژۍ له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې څو لوی پوځي عملیات کړي چې بریالي وه. د سرچینې په حواله په وروستیو کې په هلمند او ننګرهار کې د داعش ډلې څو مهم قمندانان او مشران وژل سوي چې له دې سره دغه ډله ډېره کمزورې سوې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی. په دې ورستیو کلونو کې د افغانستان په خوست ولایت کې د مصنوعي ګلونو کاروبار زیات شوه او دا مهال اکثره خلک په ودونو او د خوشحالۍ په نورو موقعو یو بل ته ګلونه وړي. د دې نه علاوه دا مهال یو شمېر خلک د کورونو د دیوالونو لپاره ګلونه او د دروازو د ښکلا لپاره هم بیلابیلې مصنوعي ونې اخلي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
یوازې یو لسیزه وړاندې په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر محدود و. په ښار کې څلور پنځه دوکانونه ول چې ګلان به یې خرڅول. هغه مهال به لږو خلکو ودونو ته ګلان وړل، خو حاجیانو او د دیني مدرسو فارغونو ته د غاړې د پلنو او درنو ګلانو وړل رواج ول. مګر اوس مهال د ګلانو د استفادې ساحه پراخه شوې ده. اوس نه یوازې د خوست ښار په کوڅو کې د ګلانو یو شمېر پلورنځي تر سترګو کېږي، بلکې د ډېری ولسوالیو په ځینو ښارګوټو کې هم د ګلانو پلورنځي شته او خلک ورڅخه ډول ډول ګلان رانیسي. دا چې عموما خلک په کومو مناسبتونو کې ګلان رانیسي، د نظرجان په نوم یو ګل فروشي په اړه مشال راډیو ته داسې وایي.
دلته د ودونو لپاره په ګلان شته دي، د لمرایو لپاره شته دي، د خلکو د تبریکۍ لپاره شته، د مدرسو د سیزن لپاره شته دي، پوهنتونونو چې پاره شي د غو لپاره شته، د مکتب نه څوک پاره شي د غو لپاره شته، څوک مقرر شي نه وایي د غو لپاره ډلۍ شته.
د عتیق رحمان په نوم د ګلانو د یوې عمده پلورنځۍ مالک وایي چې دوی له چین او پاکستانه د مصنوعي ګلانو پرزې راوړي او بیا یې دلته بسته بندي کوي. دی نه یوازې د خپل کاروبار رضایت لري، بلکې دې ته هم خوښ دی چې یوازې د ګلانو په دسته بندۍ باندې د تر شلو کورنیو پورې واړه زړه اخته کړي او د هغو هم پرېښه ګزاره روانه ده.
لکه مونږ ټول د چین نه خلاص مال راغواړو، دلته مونږ ټول هر څه خپلی بسته کوو، نو مونږ خپل کاروبار کې ډېر خوښ یو. بل دا چې مونږ ټول د کورونو والا مونږ مصروف کړي دي، داسې وخت چې مونږ سره یو پنځلس شل دنې کورونه راسره دي چې ټول په دې کې واړه او زړه مصروف دي.
عتیق رحمان وړاندې وایي چې پخوا ډېرو لږو خلکو ګلان خوښول، خو اوس د ګلانو نه استفاده نږدې د ټولو خلکو په کلتور بدل شوی.
لکه مخکې چې وا په سلو کې لاس پیسه د خلکو به دا ګلان کار کولو، ګلان به خوښولو، اوس چې دو په سلو کې نه سل پیسه د ډېر دا ګلان خوښوي. بل دا چې ورځ په ورځ ټولنه عصري کېږي، ډېر ښایسته ښایسته ګلان خوښوي. اوس لکه ټول خلک داسې شوي دي لکه په خپله د ګلانو کاروباریان.
د فریدالله په نوم یو ځوان چې د مصنوعي ګلانو د پرزو بسته بندي کوي وایي چې
د ویچاټ کې زه د چین سره په لین کې وم، د پاکستان سره بس هلته سمپل جوړه کې ماته په ویچاټ کې عکس راولېږي چې دا څنګه شو بس زه ورته چې بالکل اوکې دی.
بل خو د نعمت الله حمد په نوم یو ځوان چې د کور د ښکلا لپاره د ګلانو پیرودلو لپاره د ګلانو یو پلورنځي ته راغلی وایي چې
د ګلانو مخکې دومره رواج نه و. نن سبا خوست ولایت کې ډېر رواج شوی دی ګلان بل ډېر ځای کې ملدلیا دی خو خپل زر ډېر شوق سره لري ګلان سره خپل دمې ذوق ته چی
دی اتوانی ورده. که څه هم د ګلانو د کاروبار پراخېدل د خلکو د کلتور او فرهنګ د لوړېدو نه خبلل کېږي خو بل لوري ته یو شمېر کتونکي اندېښنه لري چې د افغانستان په شان په ضعیف اقتصاد لرونکي هیواد او مصرفي ټولنه کې په ودونو د ښوونځیو مدرسو او د تحصیلي مؤسسو د زرګونو فارغینو په جشنوارو کې په دې اندازه د بې شمېره ګلانو کارول په پای کې په یوه ټولنیزه ستونزه او یو داسې پیټې بدلېدای شي چې پورته کول به یې د هر چا له وسه پوره نه وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان سو باری بیشک چکا
زینا دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
زینا زشت مکان نمسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه هر سهار په 9 بجې د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي او تر مازیګر شپږ بجو پورې جاری وي. د دې خبرونه اوریدو لپاره تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پته ورتل شئ. د مشال په پاڼه باندې خپله ویډیوګانې تصویرونه او نور ډیر معلومات هم ترلاسه کولای شئ او نه یوازې د روانې خبرونه بلکې د تیرو شو ورځو خبرونه هم بیا بیا اوریدلی شئ. د سهرانی خبرونو وخت په دیزی سره رسید. مشال ریډیو نور خبرونه لا هم دوام لري چې د مشال نور همکاران به پر مخ بیاي او تر مازیګر شپږو بجو به جاری وي. د سهرانو خبرونو نه خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. د دې غړې په اخیری برخه کې د هارون باچا په غږ کې دغه ټپه تفته ډالې دي.
قدم وایي چې زه خوشاله یم غزل په سر مې نوښته یې سر په سترګو باندې کلو وینم سوار لسمیش په کې راشوا چې زه دې هم یو ځلې سم وګورم اخترا سوتا انتظار کو میاں کڑ مار د سر خا مار سد پڑم نو خبر کڑے وادے سما دل بازار دوران کو دیوران شیب بازار بیا را شمیا سبا تیار کلی تا زموای د خوشاله نه خوب لی مو تن رازی نا سبا کابل تا روانی گم رفتے نازار شم بیا با وکو دیدنو نا سوانا پچ پسرو شنڈو زنگے دے لفو باؤ پے سوانا پچ پسرو شنڈو زنگے دے لفو باؤ زما جانان زما کیوا چد قدم خ خاورې رانج د سترګو کړم خدای دې زما کا غونډې مونډې او په سر به غونډې چلوم تا به ساتم خلک په ویښه جانان ګوري وا بد نصیبا او یار په خوب کې نوی نما خلک اختر ته خوشحالی ز مسافر له غم اوښکې تویوم هلکه مې یار ژوندون ګران دی وای چې اشنا نوی څه وطن څه بې وطن خلک د یار لغمه پایم او لکه چې بوټه په بولو شوه وینا یا په دې لویا دنیا کې نو بغیر له یاره ژوند یوازې تېرومه خدایه زما آواز تورای کې چت فلانې په واد زم تورې وهم او دلی ونه د خپل شنا غم نکرم او یاد کم کم پلو بزم یاد کم او دلی ونه د خپل شنا غم نکرم او یاد کم کم پلو بزم یاد کم کم پلو بزم یاد کم کور د خیال زنګو دا وای سوپ کی زنګي پچای وشریږي لړونا او د مين یار می پیدا نک دنیا می چان کلا ګټ پګټ او ګرځې دا ما کسل کسل قسم او خرما نهیر شیر چه دستر گیو بینما کب فکر بند پا زولنو کم او چرا نا خلاص شی برابر جانا لزینا حالت خپل بر خراب کنو تابد صبر خزانی مو